اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې 3 بجې شوې دي. د دې خبرې غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلې ومني. د افغانستان په لوګر ولایت کې د یوزان مرګي بریت پترس کې د خزو ماشومان او سپینګرو پر شمول تاویو کسانو د جوبل کې دوه راپورونه دي. په کراچۍ کې پولیس وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو سلور مهم مشران نیولې دي. راپور لرو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا ویلي دي چې دوی د افغانستان په اړه د بون د غونډې نه احتجاجن په شا شوي دي. موږ او متلونه به د خدای نور ناصر له خولې واورئ، خو اول ورجو چې خبرونه د بشیر ګواښ له خولې واورو.
نمړه د خبرونو سرټکی. امریکا د ناټو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د څلیر شپوزانو د وژن لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دی. د افغانستان په لوګر، زابل او روزګان کې په بلابلو چاودنو کې خواوشا 80 کسان زخمیان شوي دي، او د کراچۍ پولیس وایي د محرم په میاشت کې د بدامنۍ او د پیښولو په تورې څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. امریکا د ناټو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د څلیر شپوزانو د وژن لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دي او وایي چې په دې اړه لا څېړنې روانې دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ وایند جیکارني د پاکستان سره پر پیښه غم راضي وښوده، خو وی ویل چې د حقیقتو له مکمل کېدو وړاندې بخښنه غوښتل به له وخته تر مخه خبروي. هغه زیاته کړه: هغه وایي موږ د دې پیښې په اړه پلټنې کوو او په لومړي پړاوونو کې یو، څو معلومه کړو چې اصلا څه شوي وو. زما په خیال د دې پیښې په اړه زموږ د خواشینۍ اظهار زموږ او د اوباما د ادارې احساس څرګندوي او د پاکستان سره د اړیکو اهمیت هم په ډاګه کوي. پاکستان تور لګی چې ناټو د نومبر په 26مه نیټه په مومندو کې د دوی پر پوځیانو یو قصدي برید کړی دی، خو امریکا او ناټو دا تور نه رد کړی دی. پاکستان د پیکی په جواب کې د افغانستان په اړه د جرمني ښار بون کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. ناټو ته سمنوړونکي ټرکونه ودرولې دي او امریکا یې غوښتي چې د دوی لخوا استعمالیدونکي شمسي هوایي میدان دی پریږدي. د افغانستان د لوګر ولایت په محمدغې ولسوالۍ کې د بهرنی ځواکونو د مرکز سره نږدې د یو ځانمرګي برید له امله تراوی او زیات ملکی وګړي ټپین شوې دي. د دغې ولسوالۍ د روغتون نوکریوال ډاکټر محمد شکیب وویل چې په دغه اویو کس ټپي شو کسانو کې د څلورو حالت ښه نه دی. شکیب زیاته کړه چې دغه کسان چې کوم څلور کسان چې کوم زخمیان دي هغه او سخت زخمیان دي هغه کابل ته انتقال کړي دي. دغه په وینا په ټپیانو کې چې زیاتره یې لړملنې درملنې وروسته رخصت شوي، ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان په زابل او روزګان ولایتونو کې هم د ماینونو په چاودنو کې 11 کسان ټپین شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه نن د جمعې په غرمه د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د یو دکان مخې ته شوې ده چې پکې 8 تنه عام وګړي ټپین شوي دي. بلخوا نن په روزګان ولایت کې هم ورته پیښه شوې ده چې پکې 3 تنه ژوبل شوي دي. د روزګان د امنیت قومندانې بیاند فرید عیل وایي چې چاودنه د څارویو په یو گنج کې شوې ده. د سایټ په نامه د استخباراتو د څار د ویډلې د ریپورت تر مخه د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وای دوی د امریکا مرستندوی ادارې یو کارکونکي نیولې دي، او که امریکا په افغانستان او پاکستان کې هوایي بریدونه ودرئ نو خوشی به کی. د ریپورت تر مخه الزواهری په خپل هغه یو ویډیو پیغام کې چې د اورپکو وې پاڼو خبر کړی دی ویلي چې القاعده شبکې د اګست په 13مه د یو سیډ او یو کلن کارکونکي وان وینستن تختولې وو او اوس د دوی سره دی. د پاکستان سپریم کورټ یستره محکمې امریکا ته د لیګل شوی لانجمن خط په اړه د پلټن لپاره کمیشن جوړ کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې نهه کسیزه بنچ د حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د لانجمن خط په اړه د آئینی پټیشن د سماعت په وخت ولسمشر آصف علي زرداری، د پوځ سرلهکر اشفاق پرویز کینی، د آی اس آی مشر شجاع پاشا، په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او منصور اجاز نه په 15 ورځو کې تحریری ځوابونه غوښتي دي. سپریم کورټ پر حسین حقانی بهر ملک ته په تګ هم بندیز لګولی دی. یاد دی به چې پر حسین قانی تور دی چې امریکا څخه د یو لیک لاره د پاکستانی پوز د اثر او رسوخ د کمولو غوښتنه کړې و. د پاکستان ځینې سیاسي ډلې وایي چې د دې خط په لیکلو کې د حکومت خوښه شامل و، خو حسین قانی د دې لیک د لیکلو او لیکلو کې د لاس لرل تورن رد کړی دی. د کراچۍ پولیس وایي د ښار له مچکو سیمې څخه یې څلور مشکوک ترهګر نیولي دي. د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي دي. چارواکي وایي د نیول شوو کسانو سره یې وسله هم نیولې. بلخوا د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د محرم د میاشتې د امنیت ساتلو لپاره یې ځینې تدابیر نیولي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه افغان مېرمن ته د بخښنې اعلان کړی چې د زنا په جرم کې د 12 کلونو د بند سزا ورته اورول شوې وه. د ولسمشر له دفتر څخه خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دغه مېرمن له هغه کس سره پر واده راضي شوی چې له ده سره یې جنسي روابط ساتلي وه. د بشري حقونو سازمانونه وایي د افغانستان په جیلونو کې داسې په سلګونه مېرمنې بندیانې دي چې د جنسي یا کورني تشدد ښکار شوي دي. او د امریکا سینټ په متفقه توګه د ایران په ضد د سختو بندیزونو د لګولو د بل منظوري ورکړې ده. د دې بل مقصد هغه مالی ادارو ته سزا ورکول دي چې د ایران مرکزی بانک سره د بندیزونو باوجود کاروبار کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای
اوریدونکو، خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدو چې زموږ همکار بشیر ګواخ درته وړاندې کول. د دې خبرونې په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د افغانستان په لوګر ولایت کې د یو ځانمرګي برید لا عمله او اویا کسان جوبل شوي دي.
د اویا نفر په شاوخوا کې زخمیان راوړل د شفخانې ته. هغې کې ماشومان او ښځې سپینګیري او ځوانان هم پکې وو.
د کراچۍ پولیس وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو څلور مهم مشران نیولي دي چې د محرم په میاشت کې د ترهګرۍ پلان برابرولو.
ملزمان نے مزید انکشاف کیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران انہوں نے محرم کے مادنی
او د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وایي چې دوی احتجاجاً د بون پغونډه کې برخه نه اخلي.
هم نے بون کانفرنس میں انڈر پروٹیسٹ نے احتجاج کیا.
ونیز خبرونه موج او متلونه به هم وري د مشال تر څنګ وسی. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو دا خبرونه د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. ورزو د دې خبرونه ډومبی راپورته د افغانستان په لوګر ولایت کې د یو لوی ځانمرګي برید پر مهال اویا کسان جوبل شوې دي. د چارواکو او عیني شاهدینو په وینا 14 دومره زور وروا چې د ولایت تر لور روسیمو یې غږ اوریدل شوې ده. نور تفصيل د پامیر ساحل نه اورو.
پیخنن سهار د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په خبره ځانمرګي برید کوونکي په لارۍ کې چاودیدونکي توکي اچولي ول او د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې یې برید وکړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یو مرکز هم دی او د پاملرنې موسسې یو سیمه ییز دفتر هم دی. د پیښې له کبله د ډیرو کورونو شیشې ماتې شوې دي او همدې شیشو زیاتره کسان په کورونو کې ژوبل کړي هم دي. د لوګر د یو روغتون ډاکټر محمد شکیب مشال راډیو ته ویل په ژوبل شویو کې یې څلور کابل ته د درملنې لپاره استولي دي ځکه چې حالت یې ښه نه و.
د اویا نفر په شاوخوا کې زخمیان راوړل د شفخانې ته چې په هغې کې ماشومان او ښځې سپینګیري او ځوانان هم پکې وو. نو دغه متضاوي کړله او ولېږله. فقط څلور کسه چې لږ زره زوب ول هغه هم کابل ته ولېږل چې سر ضربې خوړلې وې.
ډاکټر شکیب وایي په خپله یې د چاودنې ساحه لیدلې ده او هلته د پاملرنې موسسې دفتر او یو کلینیک په بشپړ ډول تباه شوي دي. ډاکټر وایي د پیښې پر مهال په دې ودانیو کې هیڅوک نه ول. د لوګر امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد جان عابد وویل په برید کې کارول شوې لارۍ له چاودیدونکو موادو ډکه وه.
اشاره د مالی زخم زیات هغه څه پاملرنه د ښار بېخي په پولي لمانځه تخفیف شوی ده. اوس لمانځه تللی نور ډېره ښکاره هم راته ولې نور جاني تلفات نه لري. مخامخ دغلته ټاور دی هغو خارجیانو دا موټربام اوله تللی ده. د اردې ملي دروازې ته هغو اجازه نه ده ورته ورکړې. بېرته راغلی دی شاته
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې له لوګر اته تنه پاکستاني انجینران او کارکوونکي هم تښتول شوي دي چې تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې چې چا تښتولي دي. محمد جان عابد مشال راډیو ته وویل په دې اړه یې هم پلټنې روانې کړي دي او معلوموي چې پاکستاني انجینران چا تښتولي او څنګه به راخلاص کړل شي. د لوګر ولایت په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې د امنیت وضع خرابه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ورځو کراچۍ ته. د دغه خار پولیس وایي د خار له موچکو سیمې څخه یې څلور مبینه ترهګر نیولې دي. د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم د زیارت په ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه پولیس د نیول شوو کسانو سره وسله هم نیولې ده. د چودري اسلم په وینا د دغو کسانو د محرم په جلوسونو د حمله کولو منصوبه جوړه کړې وه. نور تفصیل له کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرو په ضد د سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې د بلدیا ټاون موچکو په سیمه کې د پټ خبر پر اساس چاپه وهلې او هلته په یوه هدیره کې موجود څلور مبینه ترهګر یې نیولې دي. پولیس مشر چودري اسلم وویل نیول شوي کسان عبدالستار محمد شعیب شاه فهد او نصر الله مجاهد نومیږي او دوی د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریکی طالبان پاکستان البدر ګروپ سره تعلق لري. دی وای نیول شوو کسانو د محرم په مهال د عاشورې په ماتمی جلوسونو د ځانمرګو حملو منصوبه لرله. دوی لوی اخترنا څو ورځې مخکې د جوړیا بازار په سیمه کې هندو سوداګر باندې ډزې کړې وې او هغه یې جوبل کړی و. نوموړي زیاته کړه چې نیول شوو کسانو څخه یې ځانمرګو حملو کې کارېدونکي درې جیکټونه، شپږ لاسي بمونه، شل کیلو چاودېدونکي توکي، درې کلشینکوفې او یوه تمانچه ترلاسه کړي دي. پولیس مشر چودري اسلام وینا و چې نیول شوو کسانو ورته د پلټونو په وخت ویلي چې دغه وسله یې د سرحدي سیمې چمن څخه د بس په ذریعه کراچۍ ته راوړې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ پولیسو دوه ورځې مخکې هم د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله د څلور مبینه ترهګرو د نیولو خبر ورکړی و. کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مشکوک ترهګرو او د عاشورې په ماتمی جلوسونو د حملې چل جوړونکو د نیولو خبرونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د محرم د میاشتې په لومړۍ نیټه د ښار نمایش چورنګۍ په سیمه کې د شیعه مسلکي ډلې په یو کیمپ وسلوال برید کې درې شیعه مسلکي کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15900 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی تیر شپه یو بیا په واضح ټکو کې سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې دوی د بون کانفرنس نه د ناټو د حملو د په وجه د احتجاجن په شا شوي دي او په خپل فیصله ټینګ ولاړ دي. دغه سې هن عرباني کر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ده، هغه هم میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا د ملک ته سلامتي خبره ده او دوی وایي چې په هیڅ توګه به دوی په دې کانفرنس کې شرکت ونه کړي. د دې بیانونو پس د جرمني په بون کانفرنس کې نه شاملېدو سره پاکستان ته څه قسمه ستونزې مخې ته راتلی شي؟ د تفصیلاتو لپاره راځئ چې واورو د انیلا خالد دا رپورټ.
تیر شپه د دسمبر په لومړۍ نیټه سرکاري ټلویزیون ته په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی یو واری بیا د دې خبرې گردان وکړو چې پاکستان به راتلونکي بون کانفرنس کې ګډون نه کوي، ځکه چې دا د ملک د سلامتیا معامله ده او هغوی د بل چا د امن لپاره خپل امن نشي خرابولی.
موږ د احتجاج په توګه بون کانفرنس کې د نه شاملېدو فیصله کړې ده، ځکه چې د پاکستان د سلامتیا خلاف د افغانستان زمکه استعمال شوې ده. اوس چې د افغانستان د امن لپاره بون کانفرنس کیږي، نو موږ هغه کې څنګه شرکت کولای شو چې د پاکستان خپل امنیت او سلامتیا ته خطر ده؟ د فوج او دلی نه موږ ته هیڅ خطر نشته، ځکه چې دا دواړه د جمهوریت منون کې دي او د ملک نظام خرابول نه غواړي.
کله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه نگار خادم حسین نو پختل چې د پاکستان په بون کانفرنس کې نه ګډون لقبل پاکستان ته او منطقه کې به څومره اثر وغورځيږي، نو هغوی ویل چې دا یو جذباتي خبره ده او په داسې به پاکستان د ځانګړتیا ښکار شي.
د بون کانفرنس کې د شرکت نو کولو نتیجه بدایي چې پاکستان خپل موقف د نړیوال هم هیوادونو ته او د سیمې ریاستونو ته خپل موقف وړاندې نه کړی شي، خپل دریځ وړاندې نه کړی شي، په دلیل وړاندې نه کړی شي. زما خیال دا دی چې دا دنیا د ډایالوګ دنیا ده او تر څو پورې چې مخامخ په ټیبل په میز خبرې ونه شي او د هغې څه نتیجه ونه ځي نو تر هغه وخته پورې دا مسلې یا د یو شخړې که سیاسي ده او که اقتصادي ده حل نه روزي، هوارې نه روزي.
د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې پاکستان خو دې وخت په خپل احتجاج کلک ولاړ دی، ولې د دې خبرې امکان شته چې هغه بس نرمي وخایي او په دې کانفرنس کې به شرکت وکړي؟ نو نوموړي وویل،
زما خیال دا دی چې په اسلام آباد کې خلک داسې اومشته چې هغه په دې سیزونو په سړه سینه سوچ کولی شي او زما ذاتی امید دا دی چې د هغه خلکو دریس چې پاکستان لا په هر فورم کې خپل موقف چې هر څه دی که هغه ټیک دی نو هغه دې ثابت کړي، که هغه غلط دی نو بیا د بل کس مفکوره یا د بل ریاست دلیل اومني هغه دې ځای کړي. زما خیال دی چې دا شان خلک موجود دي او امید لرم چې دغه معروضي تجزیه به په دې جذباتي کیفیت بری ومومي.
دا ذکر وردا چې د روان کال په 20 نومبر د نیټو لخوا په سلال چیک پوسټ باندې برید روستو پاکستان د افغانستان د امن پاړه د جرمنی بون کانفرنس کې نه شاملېدو فیصله کړې وه. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. ډېر سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه هغه د ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوي.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 اوریدلای شي.
اوریدونکو ورزو د دې خبرونې بل یو راپور ته امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل او اف پی خبري ایجنس په خپلو مقالو کې د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې تیر اونۍ د مومندو قبایلي سیمې په سلاله پوځي پوستا د ناټو برید نمخ کې پاکستانی چارواکو ویلي ول چې په دغه سیمه کې د دوی پوز ځای په ځای نه دی او دا وجوا چې ناټو په دغه سیمه کې بې له خطر هوایي برید وکړو. د دغه مقالو غټ ټکی درته زو وړاندې کوم. امریکایي ورسپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه په مومندو قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوز په پوستا د ناټو لخوا هوایي برید دا مهال په ټول پاکستان کې ولس په غوسه کړی دی او دې سره سره د پاکستان حکومت په بون کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د برخه اخیستو نه انکاری شوی دی او دا ګواښ هم ورکړی دی چې که د پاکستان د خود مختاری او د پولو احترام ونه کړی شي نو دوی به د ترهګرۍ په ضد د نړیوال جنګ نه ځان بیل کړي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس لیکي چې تیره میاشت ناټو ته پاکستانی چارواکو د مومند دو د دغه ساحه په اړه ویلي ول چې په دغه سیمه کې د دوی پوځیان نشته او کناټو غواړي نو په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات کولای شي. وال سټریټ جرنل د یو نا پیژندل شوی امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د مومندو دغه سیمه سره نږدې د افغان پوز او امریکایي کمانډو یوې ډلې د طالبانو په ضد عملیات کول چې په دوی باندې ډزې وشوي او په دغه وخت د دغه عملیاتو کوونکو ډلې دا خیالو چې پولیس سره نږدې د ترهګرو د پټ ځایونو نه په دوی ډزې شوي دي. وال سټریټ جرنل ورسپاره دی چې بیا د ترهګرو په پټ ځایونو د هوایي برید لپاره د مرستې غوښتنه مخکې په سیمه کې د امریکا، افغان او پاکستان یو ګډ کمانډ پوسټ نه پوښتنه وکړه چې آیا په دغه ساحه کې د اتحادي ځواکونو موجودیت خو نشته. خو په دغه کمانډ پوسټ کې د پاکستان نماینده په ځواب کې ویل چې نه، دغلته د پاکستان د ځواکونو پوسټه نشته او بیا دغه ځواب د ناتو د هوایي برید لپاره لاره هواره کړه. ورسپاڼه د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې په دې لړ کې ډېرې غلطیانې شوې دي ځکه چې د دغه برید په وخت د ځمکني حالاتو په صحیح معلومات نول او دا نه معلومیده چې څوک چرته ځای په ځای دي. امریکا په دغه برید کې د سلیریش پاکستانی پوځیانو په مړینې سخته غمرازي څرګنده کړې ده او دغه حادثې ته یو غمیزه ویلې ده خو په دې لړ کې د معافی غوښتنه ډډه کړې ده. ورسپاڼه د یو بل امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې دا ابتدایي معلومات دي چې دوی په دغه برید کې د برخه اخیستونکو پوځیانو نه ترلاسه کړي دي او زیاتوي چې کله دغه پلټنې سرته ورسي نو بیا به صحیح صورتحال واضح شي. ایف پی زیاتوي چې د دغه دوستانه برید حادثې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې سختې اغېزمنې کړي دي او دغه شخړه د هغه نه ډېره کړکېچن ښکاري کوم چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته رامنځته شوې وه.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟ یار نن پکار کې هم د مشال رډو خبرونه را نتیر شو
نو دی کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه مخ تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره
هو ورشه
اوریدونکو ورزو د بلوچستان سرخار کوټه ته په دغه خار کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن یو غونډه ته د وینا پر مهال د متحده مجلس عمل چې د مذهبي ګوندونو یو اتحاد او د هغې د بیا فعال کولو او د بون د کانفرنس سره سره په نورو موضوعاتو خبرې کړې دي د دغه ټولو خبرو تفصیل د خپل همکار خدای نور ناصر د خولي اورو
مولانا فضل رحمان د پنځشنبه په ماښام په یو خبري غونډه کې د محمد د سلاله پوسټي تر برید وروسته د پاکستان له بوند کانفرنس څخه بایکاټ شګه موباله او زیاته کړه پاکستان باید له امریکا سره د تل لپاره همداسي هړي کې وساتي. مولانا فضل رحمان تر خبري غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل پاکستان د دې توان لري چې د امریکای له دوستۍ څخه بغیر ووسی خو د په خبره په واکمنو او ادارو کې اعصابي توان نسته.
مور بالکل توان لرو حکومت حکمرانانو کې ادارو کې اعصابی قوت موجود سر دي اعصابی قوت کمزوري ده نور مثلا نه سمجھ پاره
که څه هم د جمعیت فیډلی یاد مشر په خبري غونډه کې د پاکستان د بون په کانفرنس کې نه ګډون شکایت کړ تر خبري غونډې وروسته د دوی پښتنې په جواب کې چې په دغه ډول بین المللي کانفرنسو کې ګډون آیا په خپل د پاکستان په ګټه نه دی مولانا فضل رحمان یې په جواب کې وویل
دا په خپل ځبانه خبره صحیح ده لیکن همیشه د پاره چې په یو موضوع باندې یو کانفرنس بل لیکيږي کته هر څو حل خپل تحفظات وړاندې کوي خپل رائے ورکي خدا نفس تل او په فورم کې نستل هم د ایجنډي تایید وي
د دې پښتنې په جواب کې چې په رسنیو کې د ام ام ای یا متحده مجلس عمل د فعالیتو یو اړ بیا خبرې کیږي مولانا فضل رحمان یې په اړه وویل
نمر سره مې رابطه موجود دي او موږ دا خیال لرو چې ان شاء الله په لندن شپه کې به موږ د ام ام ای فعالیت او بهاله هدف ته ورسو ان شاء الله نو انتخابات لپاره هم ضروري ده شخص یو شخص نو انتخابي سیاست کوي چې غوښتل چې یو ټول تقاضي پوره کوي
ل دې سره چې مولانا فضل رحمان د بون په کانفرنس کې نه ګډون شي یادوي خو پښتون سیاستوال ملک امان کاسای بیا وایي په بون کانفرنس کې د پاکستان ګډون په خپل د پاکستان په ګټه دی
مولانا صاحب کو زورور سڑائی دے مولانا صاحب کو بمجبریان لری چی دبون کانفرنس دا پاکستان و کمرانان بخوش آلوی چی پاکستان پا بون کانفرنس کی شرکت و نکی خبر دادا بون کانفرنس چی دے دادا افغانستان دا آبادی دا خوشحالی دا پارا دا طول نری ملکونا راغلی دی آل تا دا آمن دا پارا دا افغانستان دا آبادی دا خوشحالی دا پارا
سیاستوال ملک امان کاسای زیاتوی ک چیرې مولانا فضل رحمان همداسي خبرې کوي نوشکاری داسي چې دای هم د پاکستان د نورو وکمنو غوندي په افغانستان کې سول نه غواړي
دا د مولانا صاحب خبره خدا چې دا چې مولانا صاحب هم لکه د پاکستان حکمرانان افغانستان کې امن نه غواړي خوشحالي نه غواړي مولانا صاحب کوم مشر سره دې زبیر احترام ورته لرم
د بجل ورده چې د رواني میاشتې په پنځمه نیټه د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي خو په دې کانفرنس کې پاکستان د محمد تر برید وروسته د نه ګډون اشاره کړې وه خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
کله چې هر سره وپرځېدل نو تاسو چیرې وای
شل کال وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل
اوس مونږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنا لري.
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. پیښور ته د محرم د انتظاماتو په مناسبت د دغه خار امنیتي چارواکو ویلي دي چې د محرم په درې ورځو کې په اتمه نهمه او لسمه بعد د پیښور خار بالکل بند وي او دغلته کې د امنیت د ګامونو په اړه باندې زموږ همکار غلام غوث دا راپورټ برابر کړی دی. راځئ چې په ګډه وورو.
په پیښور کې د محرم د اتمی نهمی او لسمی لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی او د پیښور د دننه خار علاقې کې به بازارونه او هوټلې د اتم نهم او لسم محرم لپاره بندولې شي. په دې لړ کې د پیښور مرستیال ضلع افسر سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
پیښور به درې ورځو لپاره آلموسټ د محرم د اخري ورځ لپاره به بندیږي. نو دې سره مونږ د مخکې تاجر تنظیمونه هم اعتماد کې اخیستي دي. یو ورځ لپاره صدر دی، هغه نهم محرم لپاره دی، او باقی د اتم نهم او لسم لپاره چې کوم دی دا خار سیټي مین سیټي چې کوم ده هغه باقی دا کیسه خانه کوټه کوچی بازار بازار دلګران دا چې کوم د مین سیټي د پخوا زړه سیټي کوم ورته وي هغه به دي مسرتاون کی او دی به ان شاء الله دا غرو دی اخر نو درنو د کوم هوټل دنه په خار کې درنه هوټل دی هغه ټوټلی بند چې کوم مسافر پکې دی اخالی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مرستیال ضلع افسر سید ظفر علی شاه زیاته کړه چې په محرم کې د پیښور د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 4000 پولیس ځای په ځای کړی شوی دی.
پورا د محرم چې کوم ډیوټي دا هغه لپاره مونږ آلموست 4000 کنٹیجنٹ پولیس مختلف زینو میں چکم دے لگولی دی اگے سرا سرا چکم دے انٹری پوائنٹس دی پائے کی لوکل خلق چاہا کم خلق رازی او اگا خپل انٹری کئی نو اگے شناخت دا پار چیر دا دی علاقی سوی دے کن ندے نو لوکل خلق پولیس سرا سرا من پر ڈیوٹیا بانی ادھولی دی ایف سی فرنٹیر کور اور فرنٹیر کنسٹیبلری اگے ہم منگا ریڈ الرٹ ساتھی لی دی.
د پیښور ضلع انتظامیه په محرم کې د درې ورځو لپاره د بازارونو د بندولو فیصله د بازارونو د دوکاندارانو په سلا مشوره کړې ده. ولې د بازارونو دوکانداران په دې فیصله ډیره خوښي نه څرګندوي؟
زه د بازار صدر حاجی نور محمد زمانه مړه او دا 13-15 کال راځي دا سیستم شروع شوی دی چې دوی په موږ باندې اول یو ورځ کله چې په آخري ورځو د محرم لسمه هغې باندې به موږ ته ریکوېسټ وکړو نو موږ به دوکان بند کړو. په هغه ورځ سو کال دوه چې تیر شو نو بیا دو ورځو لپاره ډیمانډ راته وکړو، بیا پروسه کال یا درې ورځو لپاره ډیمانډ وکړو. دا پاڼې چې کوم دی که نه تحصیل کې چې زموږ آخري میټنګ وشو نو کې هغې د 4 ورځو لپاره ډیمانډ وکړو. دا خیبر بازار چې کوم دی دې څخه نه جلوس په دې تیریږي نه چې کوم دی دلته کې بارګاره دي نه داسې نور څه دغه دي دلته کې هېڅ کوم څه نشته دي شي او دا کال په کال باندې
پیښور کې د محرم پر مهال دا ډول بازارونه نه بندېدل.
تمانوم سیده ناصر دے چوکیادگار کی دکان دے محرم کے سیده مخک بمنگ ورکوٹی بسیو والد صاحب سره بدلتی راتلو او دو شیاگان بدلتی داسی ولاړو امنګ بہت جلوس په شکل کې مونږ بہت سایت تک ولاړو او دا سبیل بسټ هم تقسیم مې دو نو شربتونه مونږ کله پلار بلاس نه نیولې او هو سیده بالکل مخامخ یو بل ته مخامخ مدد دو بدا دغه کو نن سبا وخت داسې راغسی چې چرته جلوسونه نو درې سلو ورځې مخکې نه مطلب دا ایریا سیده دکانونه مکانونه ارسه بند کی لاری وغیرہ وته بند کیو.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د محرم لپاره د را رواني یک شنبه او دو شنبه په ورځ چوټي اعلان کړی ده او په دې دوه ورځو به ټولي تعلیمي ادارې او سرکاري دفترې بند وي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی د مشال ریډیو د خبرونه د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. د سره سره د خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی شئ او د غلطه کې د ټولې خبرونه اوریدئ هم شئ. وخت په پیښور کې درې نیمه بجې شوې دي. د بشیر غواخنه مهم د خبرونو ټکی اورو.
امریکا د ناټو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د څلیر شو پوځانو د وژن لپاره د بخنې غوښتل رد کړی دي. د افغانستان په لوګر، زابل او روزګان کې په بیلابیلو چاودنو کې د اتیا په خواو شا کې کسان زخمیان شوي دي. القاعده وایي که امریکا په پاکستان او افغانستان کې بمباری بندې کړي نو په پاکستان کې تښتول شوی د دوی په ولکه کې موجود امریکایي به خوشي کړي. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې امریکا ته د لیږل شوي لانجمن خط په اړه د پلټن لپاره کمیشن جوړ کړی. د کراچی پولیس وایي د محرم په میاشت کې د بدامنیو د پیښولو په تور یې څلور مشکوک ترهګر نیولی دي او امریکایي سینټ پر ایران د اقتصادي بندیزونو سختول منظور کړي دي.
اوریدونکو د نړۍ سیمې او افغانستان په اړه مو د خبرونو مهم ټکی د بشیر غواخنه اوریدو. اوس وردو چې د پاکستان په کورونو مطبوعاتو په اداریو کې سراغلی دي. په دغو اداریو کې سر اداري زموږ همکار سراج زهیر لوستی دي او د هغې نه تاسو لپاره دا رپورټ برابر کړی دی.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د تیلو نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې کې لیکلي چې د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې لوړوالی د فکر وړ خبره ده او دا په ولس باندې یو بل بوج دی. ادارې لیکي چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو بیې راکمې کړې شوې دي او پاکستان کې لوړې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي چې ملکي معیشت مستحکم کول لپاره که حکومت د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ځای د ټیکس نظام غور جوړ کلو او کوم خلک چې ټیکسونه نه ورکوي کچره د هغوی نه ټیکس راجم کړو نو هیڅ ضرورت به نه راپیږي چې تیلو یا بل سیس په نرخونو کې اضافه وکړي شي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپرس په اداري کې لیکي چې حکومت یو خوا د ملکی معیشت د ترقۍ داوی کوي او بل خوا په خپل لګیا دي د ملک معیشت تباه کوي. اداري اخیری کې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې حکومت نه صرف د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې کمی راولي بلکې سټیټ بینک چې خپل رپورت کې کوم سیزونه د ملک په معیشت باندې بوج ګرځوي لیدې د هغې د قابو کول لپاره منصوبه بندي وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې گاونډي ملک هند کې د تیلو په نرخونو کې کمی شوی دی او دلته پاکستان کې زیاتوالی. ادارې د دې مسلې حل داسې ښایي او لیکي چې حکومت د هندي حکمرانانو طرز عمل مخې ته کیږي چې هغوی سکي. ادارې لیکي چې حکومت له خپل فیصله په فوري توګه واپس اغستل پکار ده ځکه چې د دې نه به د ګرانۍ یو نوی طوفان را مخې ته شي. د پیښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کیبل اپریټر اسوسییشن د بهر ملکی خبرونو ورکوونکو چینلونو په نشریاتو باندې د پابندۍ لګول اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې اعلان وروسته د بی بی سی نشریات ودرولې شوې دي او د دې په شاد دا وجه خودلې شي چې دې چینل په یو دستاویزي فلم کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوله. ادارې اخیره کې لیکي چې په میډیا داسې پابندۍ لګول نه دا معلومیږي چې د دې فیصلې نه یو څو خلک फायदा اوچتول غواړي. پکار ده چې پېمرا په دې وخت باندې خپل کردار په خشان ولوبوي او د میډیا په ازادۍ باندې پابندۍ
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په دې برخه کې زموږ همکار احمد شاه اعظمی د نړیوالې مرستندوی ادارې آکسفیم هغه راپور تاسو ته وړاندې کوي او دې سره سره یو مقاله چې کرسچن ساينس مانیټر لیکلې ده. نړیوالې مرستندوی ادارې آکسفیم د پاکستان د څه باندې 500 لکه سیلاب ځپلو سره د بیړنو مرستو د کمود په اړه مقاله لیکلې. بلخوا بیا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغېزو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو غټ کې د احمد شاه اعظمی ناورو
آکسفام لیکي په پاکستان کې د تیر کال تر خونړیو سیلابونو وروسته د بهرنیو هیوادونو لخوا په خلاص مټ مرستې وسوي خو د روان کال بحران له پامه غورځول شوی دی. د پاکستان په سوهیلي سیمو کې سږ کال سیلابونو څه باندې 500 لکه خلک وځپل خو د درو میاشتو تر تیرېدو وروسته اوس هم د مرستو د کمبود او د نړیوالې ټولنې د نه دلچسپۍ له کبله په لکونه کسان د ناروغیو، خوراکي نشتوالي او د یخنۍ له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنی مرستو ټولنې چې په دغه هیواد کې د یو څلوېشت بهرنی مرستندوی سازمانونو نمائندګي کوي، له غربي حکومتونو خواست کړي چې په سمدستي توګه دې له ځپل سوو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم دوی څه باندې درې میاشتې وړاندې د 355 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې خواست وکړي، خو د غوښتل سوو پیسو یوازې 8 فیصد لاسته راوړي. ملګری ملتونه وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ویلي چې د هغوی په خپلو هیوادونو کې اقتصادي حالت دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې له نورو سره مرسته وکړي. بلخوا بیا کریستین ساینس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغېزو په اړه لیکي. یوې خواته که د افغانستان او امریکا مشران له پاکستان خواست کوي چې په بون کانفرنس کې د نه ګډون پر پریکړې له سره غور وکړي، نو بلې خواته بیا شنونکي اندېښنه ښیي چې د پاکستان نه ګډون کېدای سي د افغانستان د سولې د بهیر پایلې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره کسانو دا هیله ښودل چې تر لومړي بون کانفرنس لس کاله وروسته به دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي په اړه هغه ستونزې هوار کړي چې له پاکستان سره اړه لري. په پاکستان کې د اورپکو د یو شمېر پټنځایونو له کبله دغه هیواد له اورپکو سره د خبرو اترو په لړ کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په تیر کال کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې ډېرې ښې پاتې نه شوې. د دې لوی لامل په پاکستان کې د اورپکو د پټنځایونو شتوالی او د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو نه کول، او په خاصه توګه بیا په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موجودګي وه. له دې کبله ځینې شنونکي وایي چې دغه اندېښنې کېدای سوې چې د بون کانفرنس د بحث مرکزي نقطه ګرځېدلې وای، نو په همدې خاطر پاکستان د ناټو د هوایي برید پیښه یوه پلمه وګرځول چې دا ډول په کانفرنس کې لورپکو ډلو سره د تړاو لرلو له بحث او نور مخالفتونو څخه ځان وژغوري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو ورو یوې بلې نړیوالې موضوع ته، ایران چې وار لمخې د خپل لانجمن ایټمي پروګرام له کبله د مغربي هیوادونو د اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. د اروپایي ټولنې وزیرانو د زیارت په ورځ د برسلز په خپلې غونډې کې د دغو بندیزونو د لا سختولو پریکړه وکړه، او له ایراني رژیم سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز په لړ کې په بېلابېلو لارو چارو غور وکړ. نور تفصیل د واشنگټن نه هارون باچارا کوي.
په داسې حال کې چې په تهران د برتانیا په سفارت د ایرانی طالب علمانو وروستیو حملو لویدیز هیوادونه په غوسه کړي، د اروپایي ټولنې خارجه وزیرانو په برسلز کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ایران له اټومي پروګرام سره په تړلو 130 وګړو او کاروباري شرکتونو مالی بندیزونه ولګول. د اتحادیې وزیرانو پریکړه وکړه چې تر هغې چې دوی د راتلونکي جنورۍ میاشتې په اخرینیو شپو ورځو کې بیا سره غونډېږي، د ایران د توانایي، ترانسپورټ او مالی سکتورونو پر ضد د نوي بندیزونو د راوړلو په لارو چارو به غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې کیتھرین اشټن په برسلز کې خبریالانو ته وویل دوی لګیا دي د ایران پر ضد د ممکنه اقداماتو ژور جاج اخلي سو اغیز یې یقیني شي، او زیاته
کړه
د هغه سره تفصیل ورکول چې موږ باید وسکو. د تخنیکی ماهرینو کار دی څوک چې دا فیصله کوي چې څه شیبه اغیزناک وي، د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو لپاره څه کول مناسب دي، او کم شیبه په ایران کوم رنګ اغیز ولري. نو بس په دغو مسلو لا خبرې ترې روانې دي. باید وویل شي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې کله چې د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې 13 میاشت په خپل راپور کې وویل چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. ایران بیا دغه تورونه ردوي، یو وایي چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د توانایي د سکتور د پیاوړي کولو لپاره په کار راولي. راپورونه وایي فرانسیا د ایران پر ضد د بندیزونو په کمپین کې مخکې مخکې دا چې غواړي د ایران د اقتصاد له پلوه تر ټولو مهم سکتور د دې هیواد د خامو تیلو د صادراتو سکتور دی په نخ کړل شي. د فرانسې خارجه وزیر ایلن جو پی د برسلز خبریالانو سره په خبرو کې په دغه لړ کې د ځینو اروپایي هیوادونو اندېښنو ته په کتنې هوډ ښکاره کړ چې هڅې به وکړي له ایران سره د تیلو د سوداګرۍ د بندیز اغیزې د دوی په اقتصاد پرې نه وځي. موږ په دې کار کوو. یونان ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي، موږ به هغه په پام کې وساتو او له بیلابیلو شریکوالانو سره به کار وکړو تر څو له ایران څخه د تیلو پرست کې ځنډونه په نورو هیوادونو کې د تیلو د زیات پیداوار په ترڅ کې جبران شي. دا هغه څه دي چې په قطعي توګه ممکن دي.
d'autres pays, c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
کارپوهان په نوښت کې د اروپای اتحادیه لخوا په ایرانی تیلو د بندیز د ممکنه پریکټ لکبله خبرداري ورکوي چې وايي په نړیوال مارکیټ کې بعد خامو تیلو به ډېرې لوړې شي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویل هم په ایرانی تیلو د بندیز مسلې سره تړلې او خطرو ته په پام سره د برسلز خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پوښتنې راولاړې شوې او دا چې باید ځواب ورته پیدا شي. په نه حال کې په واشنگتن کې د امریکا د سېنات یو استمایي غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د خارجه او خزانه وزارتونو والا چارواکو په ډاګه کړه چې اوباما انتظامیه په ایران د فشار د لاسې واکولو د نړیوالو کوششونو ملاتړ کوي او غواړي چې تر هر څه زیات د ایران مرکزی بانک وزورول شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرۍ د مخنیوي او مالی استخباراتو د سانګي مرستيال وزیر ډیوډ کوهن په دغه لړ کې د نړیوال ټولنې د هڅو ارزښت داسې یاد
کړ.
دا د نور کله په پرتله دا مهال ډیر مهم دي چې موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار وکړو، سو په ایران مالی فشار سیوا کو او د یوې ښې طرح شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د ایران مرکزی بانک لا هم ګوښه
کړو.
نوموړي دغه راز د سېنات غونډې ته په وینا کې په ایران د مخکې نه د لګول شوو بندیزونو موثریت ته اشاره وویل چې په ایران کې د 1909 کال انقلاب را په دې خوا د دغه اسلامي جمهور اقتصاد تر بل هر وخته زیات ځپل شوی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014، اسلام آباد.
اوریدونکو، دا ژمنه د مشال ریډیو چې د قبایلي سیمو د اولس هر ستونزې ته به پام کوو. هم په دغه لړ کې د مونږ همکار طارق اورگزی د کورم قبایلي سیمې د زده کوونکو د ستونزې ته مخه کړې ده چې د سدی په ګورنمنت ډیګري کالج کې د امنیتي ځواکونو د استوګنې له کبله د دوی زده کړې متاثره شوې دي. طارق اورگزی د دغه کالج موجوده پرنسپل محمد همایون نه د دې ځواب وغوښته دی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د سدې په ګورمنټ ډیګري کالج کې د امنیتي ځواکونو د ستوګنې له کبله د دوی سبقونه متاثر شوي دي. په دې حقله یو زده کوونکي مشال لړیو ته سداسي وویل:
زما نوم فضل رحمان دی او بی بی اے کوم سکس سمستر مده کنټینیو دی. مو ونې لګا دا غدې مخ یو تعلیمي ماحول خراب شولو، بلکې چې کوم ایگزام ټیم راشي د ایگزام ټیم کې لکه ور کې بیا چې ایگزام ته لور شي پارچې د لور شي نو افارچې نشي اټین کولی، ویلې نشي اټین کولی. ها مین واجدار ور کې سمو تعال تک سبا نشتاری پکالیش کی آرمی فرادا دے تو دا سبا کیو ٹیچر وانا خی انتو بسا گیدو
کال لولا سوا سالور آویم کی جو شبه دا سدے پا گورنمنٹ ڈگری کالج کے دغا وقت انتظامی تر مخا قریباً اتا سوا طالب علمان تعلیم حاصلوی. واضح دوی چپ دے کالج کے دا دینا اڑان دے ہم امنیتی زوا کونا قریباً یو کال پورے استوگن وو اووس پا منزنی کورم ایجنسی کے دا وسلوالو خلاف اپریشن دا شروع کی دو روز تا دے کالج تا زوا کونا یو سل بیا را غلی دی. زائی خلق وای چی حکومت دن اہل پواجد دوی د ماشومان مستقبل د تباہی په لور روان دی. په دې حقله د سیمینا ملک حاجی صوبت خان مونږ ته وویل:
دا پرساده کې واحد دیو کالج دی صاحبر لور کوم او واشتي کوم ټول ابدی پراته دی ولکه بالکل تباشو به هر تلان شي او دا یو واحد کالج دی کې متعلم اسیر کو څه په دې کې فورسز ولا چولې شوې نمو د ورکو تلونه بالکل تباشو خراب شول. مهرباني وکړه شي صدا سیکریټ فورسز ولا ته بل متبادل تنظیم وکړي چې زموږ بچو مستقبل تباہ نشي.
موږ چې کله د دې ټول صورتحال په حق له د کالج موجوده پرنسپل محمد همایون سره خبرې وکړې، نو مشال لړیو ته وویل چې په کالج کې ځواکونو د ستوګنې باوجود تعلیمي هلې ځلې روانې دي. د زیات کړه چې کالج په ډېر زر د ځواکونو څخه خالي کړی شي.
والا دل تراغلل نو متداول ایشوال چیرہ دابو مسیر پتری چالور اوڑے دیا ہفتے پوری تعینات یو بیکم ایرے کے اپریشن دے دبا ال تمو کیگی پو 24 تاریخ دا اکتوبر میں شدوی رغلی او پو 25 تاریخ مو دا ڈائریکٹر صاحب سرا بقیدا پدی اور بلی خبر او ایشوالا او پی کورم پنو ٹس کیم مو پریٹن کے ہم روستی دے تو یہ مو تا یا فیل حال دا جواب رکھے وی انشاءاللہ مو کوشش کو چ زر تر زر کالج خالی کو مو سرا صرف پرنسپل افس لیبارٹریز او یو کلاس روم دے زپاگ کی مو بقیدا کلاس نہ
کور میں خلق وائے چی قریب بند دو میاشتے اوشوے چی پسدے گورنمنٹ ڈگری کالج کے امنیتی زواکونو دستوکنی لکبالا تعلیمی حلی زلے متاثر شوی دی. دوی غوختنہ کوی چی علم سفر جاری ستلو دا پارا کالج دی زواکونو سخا خالی کڑیشی. تارک کورک سے مشال راڈیو کورم ایجنسی.
مشال ریڈیو تا پدے نمبر ایس ایم ایس کولیشے
0332 503 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092 332 333 331.
اوریدونکو ورزو بنتا په دغه سیمه کې د انټر کالجز په سطح شروع شوی والیبال ټورنمنت سره ورسېدو چې فائنل لوبه د پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه او ډیگری کالج بنو ترمنځ وشوه. د مشال همکار عمر دراز وزیر دغلته ورغلی او دا رپورټ برابر کړی. دا رپورټ د تماشبینو په آوازونو سره خپریږي.
د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو سره تړلی انٹر کالجز والی بال ٹورنامنٹ سرتا ورسېدو چې پکې ټول 12 کالجونو ټیمونو برخه اخستې وه. فائنل لوبا د پوسټ گریجویٹ کالج میرانشاه او ډیگری کالج نمبر 1 بنو لوبغاړو ترمنځ وشوه چې پرلا پسې درې گیمونو سره ډیگری کالج نمبر 1 لوبغاړو فائنل لوبا په خپل نام کړه. په دې موقع د وزیرستان او بنو خوشانه ګڼ شمېر تماشبین هم د لوبې د کتلو لپاره راغلي وو. د پوسټ گریجویټ کالج میرانشاه لوبغاړی عادل رحمان وایي چې په درې میچونو کې بریالي شوی دي او نن فائنل میچ کې هم د دوی ټیم ښه لوبه وکړه.
پنځم ورځ د چرغلی میچ درې گیمونه وګټل. یو د ګورنمنټ ډیگری کالج نورنګ نه، یو د ګورنمنټ کالج کامرس بنو نه، او یو ګورنمنټ ډیگری کالج د ممش خل نه. ډېرې تیزې مقابلې میچ یې وې. بس خو بدقسمتي وه، کنه میچ ټیم ډېر ښه و. میچ رو پریکټس تلر زوړی یار وتلې وي. میچ رو پریکټس لش کې زوړی سٹارٹ کرلو. والی بال خو دی میش دے پلارانی کا گیم دا.
دا ڈگری کالج نمبر 1 کیپٹن مراد جہان اوے چہ دغا ٹولے لوبے ڈیرے پخم ماحول کے اوشوے او ہیلا کوی چوڑان دے انٹر یونیورسٹی یعنی دا پانتونونو پستا روان ٹورنامنٹ کے با ہم بریالی کی گی.
گیم خود کمی رو گوٹ خود مقابلہ میرا شاہ کالج امیر سا شاہ زبردست مقابلہ ہے. اوکر لوڈیرہ مزہ ہے. اوکر خدا اشتا اخلاق آلے کرے ہوئی مقابلہ ڈیرہ پشو ماحول شاہ اوشوہ دیگر نا خودرا فائدہ دا بدا چنوی بیڑ کی شروعزی دیگر سر انوہ ٹیلے انٹر سی مخیر ٹیمیتا واسی اس پر دیگر نا بات انٹر یونیورسٹی ٹیم سیٹ کے ریہ دے پرا ویڈ کی روزی پاکستان ٹیم ہتو دینا کسون پلائی رہے تنوی کا سون وار سیو تمیش ٹیم شو سیٹ ان شاء اللہ میجو میں خطا انٹر یونیورسٹی اگا ٹی کا خیر
دا وزیرستان نا راغلے دلو بے یو کتون کے جنا گل ارمانی مشال ریڈیو تاوے چے دلو بے دا کتلو دا پرا خصوصی بنو تا راغلے دے چے خپلو لو بغاڑو تا ڈاڑ گیرنا ورکڑی
دے تمیش دے والی بال ٹیم سارا رغلی دے ڈیر چھلائی شاندار میچ سیری دا او ڈیر زیو تا مشائی رغلی دی مخش نو مخش ڈیر کام ہو ایسا ڈیر پار کلی سے پار غاشے تقریبا درے سال ویر زیادہ والی بال کے لینا شی ان شاء اللہ مش ٹیم بے گاٹی او خدای پاک تے پو گاٹی اوزن ان شاء اللہ مش ٹیم بے گاٹی
نہ دے ٹورنامنٹ منتظم پروفیسر فرید اللہ مشال ریڈیو تا ہوئے چپ بنو کے دا والی بال ڈیر خ ٹیلنٹ موجود دے خود ہی تا وڑان دے ڈیرے کم موقع ور کول کی گی
نہ دے بانی یونیورسٹی ایفیلیٹڈ دویلا سے کالج ٹیم میں پارٹیسپیشن کرا دے بانی دے یونیورسٹی دے ایفیلیٹڈ کالج ار کول دا چیمپئن شپ وی فل کالج مو سارا تاون کا یو بانی یونیورسٹی مو سارا پدک ٹورنامنٹ سے پیرا پیرا تاون کا دو میرا پاکستان جونیئر ٹیم تا ویڑ کی ور کئی دے دغ کالج ولا مسئلہ فی الحال لگا دو چھ نمائندگی دے رقم دو میش دے جنوبی اضلاع بنو شد والی بال دے جو ٹیلنٹ تا کو نمائندگی دے رقم دو لیکن صوبائی ایسوسی ایشن دے میں امداد نے کئی
دا یاد ونے وڑدا چھ دے نہ پس بعد انٹر یونیورسٹی پسہ پٹول پاکستان کے دا والی بال دغ لوبے شروع کی گی چھ دا غین بعد قومی ٹیم دا پارا خ خلوب غاڑی اخستلی کی گی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو دمنگوٹی سرا
گرانو مینا والو قدر منو سر کمر گلیم تو مشال ریڈیو پرونے ہمیشہ اوزاور ما ډیر دلچسپ او خدا خوخه می دا او ډیر خ جالب پروگرام نه لري خدای دې کی چې تاسو خوخه چې ما د دل
اردونکو اوس وخت راغلی دی د اونیزی خبرونې موج او متلونه. زموږ همکار خدای نور ناصر هر اونۍ داسې متلونه چې زموږ په پختره ټولنه کې هر ورځ استعمالیږي دغه پاړه باندې دا خبرونه برابروي. نو راځئ چې موج او متلونو ته خوښ شو.
موج او متلونه
په ولسی ادب کې مثلونه سره د دې چې ډیر لوی مقام لري او اکثره وخت په سنجیده مجلسو کې ډیرای مثلونه کارول کیږي، خو ځینې بیا داسې مثلونه هم شته چې په ټوکو ټکارو کې هم استعمالیږي. په پښتو کې یو مثال دی چې وایي پکه دادله بل سپکه. د لیکوالو په وینا یاد مثل په هغه وخت کې کارول کیږي چې یو چاته په ډیرو پریشانیو کې یوه بله پریشانی ورپه برخه شي. له دې سره ورته یو بل مثال دی چې وایي د ړانده له نیولو او د کاڼه له وهلو د خدای ساته. په دې برسیره چې په پښتو متلونو کې ډیری داسې متلونه څرګندیږي، خو د دې په پرتله ډیری نور یې بیا عادي متلونه دي چې پکې ټوکې هیڅ نه ښکاري. د پښتو یو داسې متل دی چې وایي ژبه هډ نه لري خو هډونه ماتوي. د خبرونې موږ او متلونه د نننۍ برخې لپاره مې دا متل خوښ کړ. چې بلته کوهای کینی په خپله پکښې لویږي. د دې متل په اړه لومړی په کوټه کې یو تن داسې وویل:
عبدالرحمن، دا متل شاید په ټولو پښتني سیمو کې استعمالیږي، په خاصه توګه زموږ په کوټه، ژوب، لورلایی، بلکې تر درابڼه پورې. اصل کې دغه متل تر شا چې ده ډېره تاریخي واقعه ده. رحمان بابا یې شعر هم دی، وایي: کوهای مکنه د بل سړي په لار کې هسې نه چې ګینستا به د کوهي په غاړه لار سي. د دغه متل تر شا یو پسمنظر ده، یو پیغام ده، یو سبق ده. دا خلکو ته دا سبق ورکوي چې مطلب تاسو له خلکو سره منفي اړخ مه اختیارویه، منفي سوچ د خلکو دپاره مه کوئ. که زه په ساده الفاظ ووایم چې د بل سړي دپاره کوهی مه کاروئ، تاسو به په دا کوهي کې ولویږئ.
درد گلوں کا چشما دے گلزارشی، از ہم کرا پپو کے بدخاشی، از ہم کرا پپو کے بدخاشی، از ہم کرا پپو کے بدخاشی.
په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د دې متل د کارولو او معنا په هکله په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصرالله وزیر، چې په خپله یې هم تعلق له قبایلو سره دی، داسې وویل:
په ګډ پښتونخوا کې یعنې دا واضح دی په ټولو پښتونخوا، یورکم، یورنګ، هر چیرې دغسې په دغه یو مطلب په دغه طریقه استعمالیږي.
د غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې د دې متل د کارولو او معنا په هکله بیا هم لیکوال غنی خان غالب راته وویل: لګانو نورو پښتو مترونو سره یاد متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظم کړی. چې د تخت په هوا ځي تخته یې ځای وي، له تقدیر سره جوړ نه دي تدبیرونه، چې کوهی چا تکینی پکښې بلویږي، نه رسیږي تر مزله کاژه بارونه. د خپرونې په پای کې بیا هم د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر نصرالله وزیر وویل،
پښتنو کې دغه متل عموما لکه موږ د ادبیاتو په حواله سره د رحمان بابا په شاعري کې دا زیات کینو، یعنې هر څه دا د رحمان بابا له اشعارو څخه دا شعر داسې عام کړی دی چې ګویا دا متل رحمان بابا په شعر کې راوستی دی. خو متل یو داسې شی دی چې دا ډېرو شاعرانو، ډېرو مشرانو، ډېرو پوه خلکو په مختلفو ملکو باندې استعمال کړی دی. خو د دې متل نسبت د رحمان بابا د شعر د خپل جمعیت سجدې له کبله هغه ته مخصوص شوی دی. لکه رحمان بابا په دیوان کې د یې په پټۍ کې چې یو غزل دی، په هغې کې داسې شعر راغلی دی. اول دغه کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، ارزي مه کړه په پښتو کې به دې خار شي. یا دغسې ورپسې دا خاص د دې متل په حواله کې کوم شعر دی، کوهی مکنه د بل سړي په لار کې، کوهی مکنه د بل سړي په لار کې، چې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. دا متل اصل کې د دغ شعر په حواله سره عام شوی دی. که پښتنو کې په پښتنو کې د رحمان بابا تر مخه به دغه استعمالي ده، خو زیاتره د دې شعر په حواله سره دغه استعمالېږي چې مطلب یې یعنی دا هر شعر یعنی په پښتني ټولنه کې د یو تر بل د یو بل مفاهي یو بل کمپلنده د یو بل سره بغض یا د بل چا بد غوښتلونه رامنې کول دي. یعنی پښتنو مشرانو رحمان بابا ته ورته وویل، دوی پښتنو ته د یو داسې ټولنې د داسې معاشرې د جوړولو پیغام ورکړی دی چې هغه له بدفاهي یا تنګ نظري د یو بل کمه لنډه غوښتلونه پکې منې کول دي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.